لګم دا تنبه شته او شاګرد د نورو شاګردانو په منځ کې پیږي چې دا د زما پلار وغوښتل شو یا زنان یو خانقیت شلمه د اساس باندې کول شي تنبه شي او هغه خپل ستونزو ته پام وکړي او بیا دوباره هغه تکرار نه کړي.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
دا چې ولی زده کوونکي په خوندزي کې د ښوونکو سره لانجی کوي د دغه ډول لانجو پایلې څه کیدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کیدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد پوهنې وزارت له پخواني مرستیال او د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل رهیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
مسله دا ده چې ولې زده کوونکي دغسې کارونو ته مخه کوي؟ سره لې چې هلته تعلیمي مرکزونه، کورسونه، پوهنتونونه، ښوونځي ډېر زیات دي، ولې په دغه ماحول کې هم زده کوونکي دې ته تمایل ښیي چې دی باید چاقو ځان سره ولري یا بکس پنجه ځان سره ولري؟
کیدای شي چې هغوی داسې ښه آګاهي ځان سره نه لري، د هغوی کورنۍ ورته ښه لاره ورته ویلې نه دي، او درېیم کیدای شي هغوی د مکتب بیرونه هغوی داسې ښه انډیوالان ځان سره نه لري. دا عوامل لاس په لاس کوي تر څو چې دا ځوان خپل مسؤلیتونه په ښه توګه احساس نه کړي. خو زما اصلي پیام دا ده چې تر څو چې قانون تطبیق نه سي، تر څو چې دغو ځوانانو سره قانوني او اکاډمیک برخورد نه سي، دا عوامل نور هم ادامه پیدا کوي.
موږ د ځینو ښوونځیو څخه په ښار کې هم داسې رپورټونه درلودل چې هغوی جګړې کړې دي او بلې وژلې دي. سره ستاسو په باور که دغه حالت دوام کوي نورې څه بادې پایلې به ولري؟
معلومه خبره چې منفي پایل لري. کله چې یو ځوان درس نه وایي، ځان سره چاکول راولي او استاد ته دی، نور ځوانان چې درس وایي، که دا دوام متعلم یو نمرې اخلي، هغه چې درس وایم هغه هم کامیاب کی، هغه چې درس نه وایي ځان سره چاکول راولي هغه هم یو نمرې واخلي، بیا دا خو یو منفي انګیزه تولیدوي د نورو سره. هغه هم وایي چې زه درس وایم، زه کوشش کوم شپې تر ناوخته پورې درس وایم تر څو چې کامیاب شم ښه نمرې واخلم، هغه چې درس نه وایي هغه هم نمرې اخلي، خو بیا هغوی سره هم داسې یو منفي انګیزه ایجادوي ښه درس نه وایي. او دا د افغانستان د آینده لپاره هم داسې یو منفي پایل لري. کله چې دا درس نه وایي د آینده لپاره دا د دې وطن بچی ده، خو بیا ډېر مشکلات را پیښیږي.
یو شی دا چې دغه په ښوونځیو کې ورو ورو په یو بد فرهنګ بدلیږي چې یو څوک ډله ځان ته جوړوي، یو څوک د زور خبره کوي، یو څوک غواړي په خپل زړه کار وکړي. د دغو ډلو د دغسې کسانو مخنیوی څنګه کیدلی شي؟ په ښوونځي کې کورنۍ څه کولی شي؟ خپل معرفي وزارت په دې برخه کې څه کولی شي؟
د دې مشکل په اړه خپله کورنۍ هم مسؤلیت لري چې خپل ځوانانو ته وایي چې دا یو منطقي حل لاره نه ده. او مهم دا ده چې وزارت معرف خپله مسؤلیت لري تا سوچ دا افراد شناسایی نه کوي، وزارت داخله ته نسپاری او عدلی ارګانونو ته نسپاری، دا مشکلات دمه پیدا کوي. هم کورنۍ هم وزارت معرف جدا مسؤلیت لري چې دغه افراد چې تاسو ول چې ګروپونه جوړ کړي، دل جوړې نور لپاره مشکلات جوړي، فقط قانون چې تطبیق سي جدا باور لرم چې دا مشکلات ان شاء الله حل کوي.
ځوی کې د استادانو ترمنځ ډېرې ستونزې په جرګو او عذر خلاصېږي، خو د ښوونې او روزنې ماهرین وایي هغه زده کوونکي چې سرغړونه کوي باید د ښوونیزو مرکزونو قوانین پرې تطبیق شي چې بیا د نور زده کوونکي دغسې ناوړه کارونو ته لاس ونه چوي. ورسره کورنۍ مرسته کولی شي چې په خپل ماشومانو او ځوانانو خیال وساتي، او که چیرې هغوی په ښوونځي کې داسې چلند کوي چې مناسب نه وي، ژر تر ژره دې د هغو د اصلاح هڅه وکړي چې دغه ناوړه چلندونه یې په عادت بدل نشي. د تاند څانګې دا خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
اوریدونکو سلام، ستړي مشئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ. د دغه لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یوه میاشت وخت لري چې د نوماندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی تر سپارل کیږي باید رسیدنه ورته وکړي، او همداراس په دې وروستیو کې جمهوری ریاست د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري دوی ته د کاندید کمیشنرانو لاستول شوی لیست څخه کم شمیره کمیشنران تایید کړل او پاتې نور بیرته رد شوی دي. دا چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څومره شکایتونه رسیدلي او د دغه کاندید کمیشنرانو ردیدل د دوی په چارو څه تاثیر کړی، د حقیقت څه دی دی ونی خبرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمیشنر غلام دستګیر هدایت سره مو پرې مرکه کړې.
ډېر مننه کوم هدایت صاحب چې وخت مو راکړ. په پیل کې غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې د شکایتو کمیسون خپل کارونه شروع کړي دي، کوم مرحلې ته رسیدلي یاستئ او کارونه څومره مخته تل دي؟
ښه، د شکایاتو د کمیسیون کارونه لکه چې تاسو ته معلوم دي د تقویم له مخې او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې خپل مراحل طی کوي، او په معین وخت کې کله چې دوی ته شکایتونه راورسیږي هغه پروسس کوي. دا دوه برخې لري، موږ ته شکایتونه یو د ولایاتو په سطحه د کاندیدانو د طرف نه او یا د عادي اشخاص د طرف نه بر علیه د کاندیدانو بعض شکایت و اعتراضات مختصب شوي، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې. د کله چې شکایت ثبت شي د مود طرز العملو په اساس هغه بیا ثبتیږي، تصنیف کیږي، بررسی کیږي، تحلیل او بالاخره د کمیسیون د غړو مخې ته ایښول کیږي چې څو فیصله او تصمیم باندې ونیسي. موږ معمولا د قانون په اساس دوه کټګوري تصامیم یا کمیسیونونه لرو، یو په ولایاتو کې په سطح چې هلته باید دا پروسه تکمیل شي او په ابتدایي شکل باندې په ولایاتو کې تصمیم ونیول شي. مګر متاسفانه له دې امله چې هغه لیست یو سل دوه نفره لیست د کمیشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوری مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط 28 نفره منظور شول او مختر لیست د هغه راغی. د پته سوال کده چې موږ په هر ولایت کې درې کمیشنران باید ولرو تر څو دی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي د یو قضیه، د یو اعتراض او د یو شکایت په ارتباط، تر څو عدالت او شفافیت په ټاکنو کې منځ ته راشي.
یعنی دغه مسلې ستاسو کارونه یو څه ټکنی کړی دی؟ بلې،
بل شکه طبیعي د چې د قانون له مخې نه په ټولو ولایتو کې باید موږ دفترونه فعال وي، خو متاسفانه د دغه لیست او شته نفرو د رسیدو سره سم موږ په کټ یو تدبیر ونی. تدبیر هم دا و چې 50 تغاتو لوی ولایتو ته درې درې تنه کمیشنران ولیږو تر څو هلته قضایاوي چې لږ لوډ یې هم ډېر دی او رش هم ډېر دی د اعتراض او د شکایتو، هلته دی وکړی شي خپل تصمیمونه د قضایاو په ارتباط ونیسي، تر څو په مرکزي دفتر یعنی په کابل کې په دفتر باندې دغه فشار د کار لږ اندازه کم شي. ولې په دې چې نن سبا ټول د افغانستان ټول قضایاوي د انتخاباتو په ارتباط ټول مرکزي دفتر کابل ته راځي، نو طبیعي ده چې په کارو کې لږ څه سکتګي رامنځته کیږي.
او دغه کمیشنران چې تاسو لیست جمهوری ریاست ته لیږلی وه هغوی تایید نه کړ، اوس به دا مرحله بیرته له سره شروع کوي؟ ځکه چې کمیشنران خو تقریبا د نویو یا کمو زیاتو شاوخوا کمیشنران چې نه وي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل سره مخ یاستئ، دغه مشکل اوس څنګه حل کوئ؟
دلته دوی خبرې دي، یو دا دی چې دمغه یو سل دوو نفرو د کاندیدانو یا د جملې نه چې موږ پیشنهاد کړو ریاست جمهوری ته، څلور دېرش دغه د حقوق بشر د کمیسیون د طرف نه معرفي شوي وو چې متاسفانه ته تیرو ورځو پورې حقوق بشر هغه لازم اسناد چې ریاست جمهوری غوښتي وو د مخترونه لیګل تر څو چې موږ به ریاست جمهوری ته د ارزیابۍ لپاره ولیږو. نو نن سبا هغه څلور دېرش نفره مجددا په ریاست جمهوری کې یا په ریاست دفتر کې د څېړنې راندې راشي، کېدای شي یو تعداد اشخاص د هغه نه مخته بیا رامعرفي شي چې بیا به د دوی نه هم کومک واخلو په ځینې ولایتو کې به د دوی نه به استحصال د وظیفې وکړو. خو بله امیدواري د موږ دغه ده چې د یو سل دوو نفرو نه چې موږ ریاست جمهوری ته معرفي کړي د یو پړاو یو ویشت نفره رامعرفي کړل، په څو پړاوو باندې موږ امیدواره یو چې د ټول یو سل دوه نفره معرفي شي تر څو ټول افغانستان کې فعالیت ولایات د موږ فعال شي دفترونه. نو امیدواره یو چې دا لړۍ دوام وکړي، اما په دې داسې موږ ته ځواب نه دی راکړل شوی چې مطلق هغه نور نه منظوریږي، صرف دغه تعداد د دې د ارزیابۍ نه تیر شوي او موږ ته یې رالیږلی دي.
او هدایت صاحب، یوه پوښتنه چې ولس سره مطرح ده، د اقل هغه چا چې ځانونه کاندید کړي او لیست نه وتلي دي، ابتدایي لیست اعلان شوی، هغه څوک چې وتلي دي د کوم پروسیجر له مخې به مخته ځي؟ په نهایي لیست کې چې کله اعلانیږي په څه شکل به بیرته دې لیست ته راځي که دغه مسله تشریح؟
په دې ارتباط خو موږ میکانیزمونه موجود دي، کله چې د یو چا په ارتباط اعتراض راغی یا شکایت راغی د کوم کاندید مورد کې په شعباتو کې چې تاسو غوښتي وي د نږدې ځبه هغه دفاتر او هغه سیستم هغه فلو د شکایت چې موږ ایجاد کړي د نږدې ځبه یې وویني چې چیرې ثبتیږي شکایت څه رقم څېړل کیږي او څه رقم تحلیل کیږي او بالاخره د کمیسیون د میز سرته راځي دا سیستم به تاسې وګورئ ډېر یو منظم سیستم ورته په نظر کې نیول شوی په دې ارتباط هېڅ ستونزه نشته او د نورو شعباتو نه هم دلته کارمندان ځای په ځای کړي دي یعنې تقویتي ټیمونه هم جوړ کړي دي شکایاتو اعتراضاتو د څېړنې دپاره راغلو اصلي سوال ته دې چې خلک چې اصف شوي دي د ټاکنو د کمیسیون د خوانه د هغوی شکایت څېړل کیږي اصل د موږ دپاره دغه دی چې دغه ټول کاندیدان مستحق دي په دې چې په رای ورک په انتخاباتو کې یا ټول ټاکنو کې اشتراک وکړي دا یو اصل دی مګر دا چې کمیسیون د انتخاباتو د کوم دلیل او د کوم استدلال او د کوم سند له مخې دا خلک حذف کړي وي نو موږ به د کمیسیون د انتخاباتو نه پوښتنه کوو چې خپل قوي مستدل او قانوني اسناد راه کړي چې څو د دې تصمیم په کورسۍ کېني په غیر دغه نه دا خلک بیرته کېدای شي لست شامل شي
او تر اوسه پورې دا کوم کسان چې په ټولو ولایتو کې استل شوي دي د لست نه تاسو چې اسناد بررسي کړي کسان اوس به ډېر ضروري څومره کسانو امکان شته چې بیرته راشي
ښه د دې پیشبیني خو ډېره مشکله ده خو مجموع کې اوس له 140 نفره فعلاً تر اوسه لست تکمیل شوی چې دا حذف شوي دي د ملي شورا ته یا پولیسي جرګې ته کاندیدانو د جمله نه اما دا فعلاً ډېره بزروي چې ووایو چې هغه دي څوک په بیرته لسته شامل شي فقط هغه به اسناد څېړي د دې دلایل او مقابل جانب دلایل به لیدل کیږي پس دغه اما پیشبیني کیږي چې یو تعداد کې دایشي دوباره لسته شامل شي
او یو بل مسله چې دا کوم کسان چې اوس ځانونه کاندید کړي او نوم په ابتدایي لیست کې مشته دوی ته خلک څنګه مثلا که شکایتونه موجود وي په څه شکل راځي خپل شکایت مطرح کوي
د دې لپاره موږ یو ډېر ساده او ډېر یو بسیط سیستم په نظر کې نیولای کله چې څوک شکایت کوي هغه فقط د موږ دفاتر ته یا په ولایاتو کې او یا په مرکز کې کابل ته مراجعه کوي یو فرم دی چې فقط د دې درې دقیقې دربار نیسي هغه کې د دې دغه شکایت درجیږي او تلاندې امضا اخیستل کیږي او دایره رخصت کیږي او بالاخره هغه پروسس کیږي طبیعي ده چې د شکایت ثبت وخت کې د دننه اسناد هم غوښتل کیږي دلایل او مدارک هم غوښتل کیږي که د په دسترس کې وي نو ډېره بښه وي او که نه د شکایت د غیر مستدل وي او یا غیر مستند وي طبیعي ده چې هغه نه منل کیږي او د دغه اسناد او دلایلو په اساس چې شاکی را کوي بیا موږ مقابل جانب نه چې نن سبا عمدتاً زیات کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ډېر د شکایاتو لاندې دی یا په اصطلاح مشته کالیه دی یا د هغه نه زیات شکایت شوي دي د شکایت ټول دی ته متوجه دي چې د یو سیستم په اساس به انشاءالله یو موږ تخنیکي او حقوقي ټیمونه په ګډه د ټاکنو د کمیسیون د تخنیکی شعبو او حقوقي شعبو سره یو ځای هغه اسناد چې هلته موجود دي څېړي او د دغه شاکیانو قناعت به فراهم کړي حتی داسې شکایاتو موږ ته ثبت شوي دي چې په طور د مثال یو کاندید په یو ولایت کې د اوس مسله ګروپونه لري غیر قانوني ګروپونه لري او همدا اوس خلک تهدیدوي امنیت او نظام ته خطر په دایمي ډول ایجاد کړی د دې قبیل نه هم شکایتونه موږ ته راغلي خو دا هغه شکایتونه دي چې د شکایاتو په کمیسیون پورې اړه نه لري د شکایاتو کمیسیون څنګ ته یو بل کمیسیون دی چې د مسله او قواو یا مسله او ګروپونو شتون او په هغه کې عضویت او په هغه کې قمانداني څېړل کیږي چې په هغه کې د وزارت دفاع امنیت ملي وزارت داخله او محلي ارګانونو ډېر باصلاحیته غړي شتون لري او رئیس د دې کمیسیون هم رئیس د شکایاتو د کمیسیون دی نو دغه د مسله قواو مسایل او دغه غیر قانوني ګروپونو درلودل او د سلاو درلودل چې دوی بیا په قاچاق کلاس ولري دی په غصب د مځکو کلاس ولري دی په بشري نقضونو کلاس ولري او په جنایاتو کې دی دخیل وي نو دا هغه موارد دي چې دا بل زمیموي یا خاص کمیسیون چې جوړ شوی دی دغه د وظیفې جز دي دا مسله
یعنی هغه شکایتونه هم تاسو ته راجی کیږي تاسو به راجی کوي دغه
اجالتن چې هغه کمیسیون بل دارلنشان لري صرف دغه څلور غړي او یو رئیس لري نو د شکایتو د ثبت پروسه اجالتن د موږ د کمیسیون تاریخ نه مختصي د شکایتو کمیسیون تاریخ نه اما بیا کله چې مشخص شي چې دا د دې بورې اړه لري د تعریف کیږي او د دې د تصمیم او د څېړنې لاندې نیول کیږي
او هدایت چې یو اندېښنه چې موجوده و د کاندیدانو یا انتقاد هغه دا و چې سیاسي مال د نفوس کیږي دغه مسله تاسو چې تر اوسه پورې کوم ارزونه لري څومره قابل د لمس و او څومره واقعیت سره اړخ لګوي
که د تاسو هدف د دولت او د دولتي چارواکو وي نو شخصا زه د داسې شي شاید نه یم چې یا د کوم سفارش شوی وي یا د کوم تاکید شوی وي د چا په مورد کې او یا د کوم خاص سړی متمرفي شوی وي او یا دا چې د چا په مورد کې خاصه پاملرنه غوښتل شوی وي. زه د داسې شي شاید نه یم، موږ په ډېر مستقل ډول او په خپل واک ډول خپل سیستمونه، خپل همکاران او خپلې دندې عیاري کړي دي. زه د داسې شي شاید نه یم تر اوسه پورې.
او څومره وخت کې به دا ستاسو د شکایتو د ارزونې پروسه دوام کوي او نهایی لیست کده شي دغه پروسه لږ زره تشریح کړئ؟
دا خو د قانون په اساس باندې د ولایاتو کې هم موږ 15 ورځې د بررسۍ او د څېړنې دپاره لرو، د شکایتو او د اعتراض د څېړنو او د تصمیم نیولو دپاره. بیا 15 ورځې په مرکز کې لرو، یعنی دوه مرحله یې دي د مختصمیم ټول. نو اوس چې په ولایاتو کې اکثرا موږ دفاتر فعال شوي یا فعال نشول یا دا چې کمیشنران هلته توظیف نشول، ادې مانا دا شوه چې د ولایاتو وظایف هم باید په کابل کې اجرا شي، یعنی تصمیمونه دلته ونیول شي. نو د ولایاتو وخت چون دلته په کابل کې فشار او لوډ د کار به حد زیات شوی، یعنی د څلور دېرش ولایاتو کار هم کابل ته راغلی، نو موږ ناګزیره د ولایاتو وخت هم موږ دلته استفاده ترې وکړو، یعنی 15 ورځې. او 15 ورځې چې په خپل مرکزي دفتر صلاحیت لري د قانون له مخې، هغه نه موږ استفاده وکړو چې پس د یوې میاشتې نه موږ کولی شو د لیست یا د نوملار په ارتباط خپل نهایی نظر ورکو او کمیسیون د انتخاباتو هغه بیا اعلان کړي د قانون په اساس باندې.
او دومره فشار کې فکر کوي چې حق په حقدار ته وسپارل شي او هغه څوک چې شکایت لري د هغه شکایت ته به په سم شکل رسیدنه وشي؟
دلته داس دی چې د یو ډیر منظم عملیاتي پلان د لپاره موجود دی، د لپاره کارمندان توظیف شوی دي په سیستماتیک ډول، یعنی داسې په مرحله ای ډول دا کارونه سنجول کیږي، لکه ډیر یو منظم سیستم د لپاره موجود دی که تاسو وختي و هغه بخش ته هم ورشئ، هغه باندې نږدې ځای وګورئ چې په ډیر منظم ډول یوه مرحله بیا بلې مرحلې ته شکایت ځي او بلې مرحلې ته په سیستم په دغه منظم ډول راځي د کمیسیون د غړو مخې ته، او هغه په ارتباط هم تصمیم داده چې انشاءالله بیا به تصامیم د مطبوعاتو او د مدني ټولنې حتی احزاب هم که علاقه ولري بیا به دغه په مخ کې تصامیم اجرا نیول کیږي او ابلاغ کیږي.
هدایت صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو د شکایتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه باندې، یعنی ډیر مسؤلیت هم په اوس مرحله کې د انتخاباتو د پروسې تاسو ته راجي کیږي، عمده او لوی اندېښنه مو څه ده؟
ښه، زه یو شینه لږ اندېښنه لرم. اجالتا کارونه په نسبي ډول دا د افغانستان امنیتي وضع ته، د ټولنیزو مشکلاتو ته، دې ته په کتو سره لږ د اندېښنې وړ موضوع دا ده. یو هم دغسې فرهنګي مسله ده یا دغسې یو عادت شوی د ډېرو څو انتخاباتو نه په کتو سره. متاسفانه موږ حدودا په ملي شورا ته یا ولسي جرګې ته 2000 نفر نه څه کم زیات کاندیدان لرو. موږ په مجموع کې 250 نفر هلته کرسۍ موجودې دي. د متباقي طبیعي ده چې هغه هلته نه کامیابیږي او لاره نه مو پیدا کوي. د اندېښنې وړ ځای دغه دی چې دغه متباقي خلک به لږ څه ناراضه شي، او د دې نارضایتي کله کله د تیرو انتخاباتو ته په کتو سره کیدای شي کله کله لږ لانجمن شي. ولې په دې چې په افغانستان کې عادت دغه سې دی چې ته یو چاته چې ووایې چې ته دغه پروسې ته د لاره پیدا نه کړه، نو بیا هغه ناراضه کیږي او هغه بیا ماجرا ایجادوي، یو دردسر جوړوي، یو ټولنیز مشکلات رامنځته کوي. دغه لږ د اندېښنې وړ ده. خو زه په دې عقیده یم که ټول انتخاباتي شریکان لکه دولت، لکه بهرني ټولنه او داسې مدني ټولنه، خپله کمیسیونونه او ملت ټول په یوه ښه ذهن باندې، په یوه ښه نیت باندې دغو پروسې ته ور داخل شي او دغه نتایج ومني په واقعي ډول، زه مطمئن یم چې دغه ټاکنې به د افغانستان دپاره د ثبات، ترقی او هوساینې لامل شي انشاءالله.
انتخابات شکایتونو د کمیسیون کمیشنر څارنمل غلام دستګیر هدایت، ډېره مننه چې وخت مو راکړه.
سلامات.
گلچی د ماشوم پلاس کې ورشي سوره خون کوي چې خلی چخ